سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي. نن چهارشنبه د کب اتمه تاسو زموږ د ازادي رادیو ناوري په موقع د دې سات خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د فبروري پر 26مه د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ د شپږمې ورځې په لړ کې بنده ده. ټاکل شوی و چې له کابل د طالبانو د حکومت یو پلاوی تورخم ته ورشي او د فبروري پر 26مه یې پر صفر نقطه له پاکستاني چارواکو سره وګوري، خو د پاکستان د ملشي ځواک او چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله. مشال راډیو خبریال ته ویل چې د فبروري تر 26مه تر محکمه پورې له کابل نه کوم وی مذاکراتو لپاره نه دی ورغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای پر دغه هیواد د امریکا نوی بندیزونه غندلی دي. د چهارشنبه په ورځ د فبروري 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل اکسپانه کې د بقای په حواله لیکلي چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یو برخه ده چې هیڅ حق نه لري چې په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ د فبروري 26مه د ایران د نفتي محصولاتو د لیک او فلور سره تړلي یو شمېر اشخاص، شرکتونه او د تیلو لیکدونکي د نوي بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې ایران د خپل اټومي ګواښ د بالستیک توغندیو پروګرام او د ترهګرو ډلو ملاتړ سره د نړیوال امنیت بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. چارواکی وای چې په سودان کې د فوجي الوتکې د لویدلو لامل د مړو شمیر لکته لک شپږ څلوېښتانو تل ورشبې د پیخه د سی شنبه په ورځ د فبروري 15مه د اومدرمن په خار کې وشبه د خاتم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیخه کې لاس نور کسان ټپیان شوي دي. مخکې له دې ویټرز خبري اژانس د سودان د فوجي ویلامیه په حواله راپور ورکړی چې د انټونوف فوجي الوتکې د اومدرمن شمال ته د وادي سیګنال هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکور شوې ده. په خبر باندې کې شوی چې په دې پیښه کې فوجي پرسونل او ملکی وګړي وژل شوی دي. د پیښه لامل تر اوسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی. په سودان کې د فوج او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شو او د دې جګړې په پایله کې لسکونه زره خلک وژل شوی او د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې له 12 میلیونو څخه ډیر خلک بې ځای شوی دي. دا خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې خزي زیانمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سی شنبه په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار کړی چې نړیوال ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام رسیال سمیر وانملي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه مرمخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي. په ځانګړې توګه هغه د ماشومانو د ښځو په برخه کې دې سازمان په یو راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان روغتیا د جوړښت ساتلو لپاره کړی دی. او همدارس د چمپینز ټرافي په یاد اتلانو جام د لوب په دوام کې افغانستان نن انګلستان سره لوب لري چې افغانستان انګلستان ته د 326 منډو هدف ورکړی دی او دغه لوب وس په داسې حال کې روانه ده چې افغان د افغانستان ملي لوبډله توپوهنه ماوی هم په د توپ چولو واری دی. دا چې لوب څنګه روانه ده دا وړاندې په خبرونه کې تاسو موږ سره تعقیبول شئ. دغه خبری ټول کې تمو ظفرشته صحا کار کولای کو. په دې خبرونه کې د تازه د کرکټ یا د اتلانو د جام د لوبو د ډګر نه تاسو ته تازه راپور او گزارش لرو او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د افغان هنرمندانو د ویډلې په حق له هم راپور شته چې دوی خپل اثر فضا ته استولې دي او همدارس په افغانستان کې د وروستي او سیلابونو په اړه هم راپور شته.
نو تاوانونه خره سولې دې موږ کې ویوړلې وروره پس ونه ویوړلې ډیر مصرفونه مو پکړی وو کوډونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو کسر کړی دي نو خو وس خپل سر نه
دغه غږ وروستۍ برخه وی هم دغه سیلابونو په اړه راپور وړاندې خبرونه کې را سره په تفصیل اوریدلای شي.
نغدي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره خلاص خبري ټولګه ته د دی ورځې د خبري ټولګه پیله د کرکټ له سیالي کوو څنګه چې مخکې ما په خبرونو کې هم د خبرو وکړه نن په پاکستان کې د افغانستان د ملي ټیم لوبه له انګلستان د انګلستان له ټیم سره روانه ده په دا چې افغانان په پاکستان کې د اوس د کډوالۍ سخت شپې ورځې تیروي خو د دې د سختي سره سره د دوی اندېښنو سره سره دغه کډوال میدان ته ورغلی دی خپل ټیم تشویقوي او خپل خوشحالي لمانځي دا چې دوی څنګه د خوشحالي لمانځي په دې راپور کې باوري
افغانستان
د پاکستان حکومت لخوا پر افغان کډوالو د فشار پاوچ کې د اتلانو د جام یا چمپینز ټرافي د سیالیو لړۍ په پاکستان کې میشتو افغانانو لپاره دا شی بیرامست کړی دی پسلګونو افغانان لوبغالي تزي ترڅو د خپل خوخي لوبډلې لوبه وګوري هرڅوک هیله لري چې د دوی ټیم به په دې نړیوالو سیالیو کې ښه کار وکړي شیر خان افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي
ان شاء الله سهيله منيم افغانستان په تیر نړیوال جام کې ښه لوبه وکړه افغانستان د ټورنمنټ ته یو پیاوړې لوبډلې لیږلې ده دوی په دوبه کې تمرین کړي او دلته هم تمرین کړي ده
دلتا په کراچۍ کې افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ په پرتله لږو محدودیتونو سره مخ دي په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې یوازې هغه افغانان چې پاکستان ته د سفر قانوني ویزې لري کولای شي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې وي نو ټول باید لدې دوو ښارونو ووځي په نورو قانونو کې پر افغان کډوالو محدودیتونه مخ په زیاتې دودي او ډيري په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای په پاکستان کې هم امنیتي تدابیر سخت دي د دې لوبو د امنیت ساتلو لپاره شپږ زر امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي خو د هند ټیم د دې سیالۍ لپاره پاکستان ته د راتلو موافقه نه ده کړې له همدې امله د هند لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي حتی د پاکستان په وړاندې چې د دې اتلولۍ ټرافي اصلي کوربه دی دغه راپور مو واورید چې افغان کډوال په پاکستان کې د سختي او اندېښنو سره سره بیا هم د لوبډلې د تشویق لپاره میدان ته ورغلی او دغه خوشحالي لمانځي اوس هم د ټلیفون په لیکه را سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی کریم صادق را سره وصل دی صادق صاحب ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو منله خبرونه ته خره غلس ک د نننې لوبې پاک لراته وي اتمن تاسو هم تعقیب کړئ د خلک بس تاسو غا کوم او ری لوب څنګه روانه
او څنګه ارزوي د لوبه بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل نیکی هلی او سلامونه ټولو ورډونکو تاسو ټولو ته وایم او ډیر زبردست لوبه او شو نن د افغانستان له خوانه په سر کې د افغانستان ټاپ درې دانی لوبغاړي زرو سو زیدل د ابراهیم زدران نن نه لوبه واقعاً چې ډېر د سټایلو دا چې سمره هم سي پټو کړی کم ادا په دومره یو غټ سټیج باندې د انګلند غونډې مضبوط بولینګ لاین اپ خلاف چې ټول پاس بولرانه ډېر کوي تیز سپیډ سره بولینګ کوي د دوی په خلاف د افغانستان له خوا تر ټولو زیات منډه جوړونکې شو یو سلو واوی ار منډه خپل خپل ځان جوړ کړلې چې فائدہ افغانستان ته وشول اندې تر څنګه سره عظمت عمرجی اشمت شهیدی او محمد نبی د افغانستان هغه 500 اوریس ټوټل 225 رنز ټارګټ انګلستان غونډې لوبډلې تور کول زمال نظر یو ډېر ستر ټارګټ وو د افغانستان د کرکټ ټیم یو ډېر ښه کمبیک وو چې په دومبۍ لوبه کې د افریقا نه ماته خوړلې وه او ان شاء الله لوبه اوس ډېر جالب حالت ته رسیدلې ده او ان شاء الله الله کول ډیر لاند وخت کې ان شاء الله د بریا شهیدانو سیبو
صادق صاحب څنګه چې تاسو هم تجربه لرئ دغه شیبو تاسو هم دغه لوبي کړی دی په دغه وخت کې څه فکر کوئ د اوسنی حالت سره سره افغان لوبډله باندې نه لوبه وګټي
موجوده وخت کې افغانستان لوبډله ډیر ښه پوزیشن کې ده او یوازې د هوش نکار اخیستل په کار دی بالران به ډیر زیات فشار په ځان را نوړي ځکه چې د انګلستان لوبډله هم تر فشار لاندې ده ځکه چې هم د غلوب ویلي نو د ټورنمنت څخه مستقیما بار کیږي. نو افغانستان رستی شپږ اورونه دي او عظمت عمرزی ګلبدین او فضل حق فاروقی به تر سره کوي. یو ښه کیچ یو ښه رن اوټ سره به د انګلینډ دغه د بیټنګ لائن اپ ټول ختم شي او هغه آخري درې بالران چې دي نو هغوی هم د دغه سي پاور کې د لس منډو پوره کولو هدف ورته ستونزمن وي. الله دې وکړي چې دغه پارټنرشپ چې اوس روان دی د جی روټ او دغه بیټسمن دغه کې یو لوبغاړی له لاسه ورکړي. نو انشاءالله باوري یم د انګلستان ټیم هم خپلې هغه قیمتي وکټې د لاسه ورکړي دي او د افغانستان ټیم هغه خپله ټوله انرژي او توان تر اوسه پورې په کار اچولی دی. انشاءالله الله نو امیدوار یو چې انشاءالله افغانستان به دغه لوبه ګټي.
صادق صاحب څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه افغانستان تیر ورځ له سویلي افریقا سره لوبه درلودله. په هغه لوبه کې افغان لوبډله یو څه کمبود پکې وو یو څه ستونزې وې په لوبډله کې. تاسو فکر کوئ هغه ماته شاید د دې باعث شوی چې د ملي لوبډله په پوره انرژي سره دا وار میدان ته راغلی او داسې یو لوبه تر سره کړه چې واقعا ټول ورته په مینه ناست یو دغه سي خوندور شي به لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کړي.
بالکل افغانستان ټیم نه اوس ډیر زیات توقعات دي د مونږ د ټولو کرکټ مینوالو د مونږ ټولو افغانانو نه ډیر هیلې دي چې هغه په تیر نړیوال جام کې همداسې په شل اوریز او پنځوس اوریز کې ډیر ښې لوبې وکړلې. په لیټرل سیریزونو کې غټ غټې ملکونو ته ماتې ورکړه د جنوبي افریقا په شمول. نو د هر میدان یو خپل مختلف کنډیشن دی کرکټ له حساب نه. نو د کراچی پیچ د مونږ بیټسمنانو لپاره لږ ستونزمن ثابت شو ځکه چې هغه پیچ ته خاوره هم د مال نظر د استرالیا نه ورته راوړل شوې ده کوم ځای باندې چې وشتم ځای ورته ویل کېږي. نو دا د لاهور پیچ د تیره ورځ د استرالیا او د انګلینډ لوبه شوې وه د انګلستان نه درې نیم سوه رنزه ټارګیټ چیز کړ. نو دغه لوبه دغه د بیټنګ لپاره جوړه وه خو دا چې د افغانستان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه بایللې وه او مورال یې هم لږ ضعیف شوی و. نن چې کوم بیرته ښه راتګ وکړو او یو ډیر قوي بالینګ لائن اپ خلاف ډیر یو غټ ټارګیټ ورته ایښی ده نو انشاءالله دغه میچ ګټلو سره زموږ لوبډله به بیرته خپل مورال لاس تر لاسه کړي او په راتلونکي کوارټر فائنل لوبه اختیاریږي. چې موږ دغه لوبه ګټو نو استرالیا سره موږ لوبه کوارټر فائنل دا غم د راول پنډي په پیچ باندې ده هغه ځای کې هم زموږ د سپینرانو لپاره پیچ به انشاءالله ډیر جوړي. بس یوازې زموږ بیټسمینان هادي عقل همدغه سي چې پنځوس اورونه پوره ولوبوي دوه نیم سوه نیولې تر دوه سوه اتیا پورې ټارګیټ استرالیا ته ورکړي افغانستان ټیم انشاءالله کولی شي چې په سیمی فائنل ته هم وځي. خو الله پاک دې وکړي چې دغه نن لوبه د افغانستان په بری باندې تمام شي.
مننه صادق صاحب که په وروستیو شیبو کې دا هم راته وایي تاسو اتمن په افغانستان کې یاست د ملي لوبډلې دغه بریا به د افغان وګړو د پاره د نن په هیواد کې په دغه وسنیو حالاتو کې څومره ارزښتمن دي څومره به خلک خوشاله شي بیا به خلک سړکونو ته راوځي او دغه خوشحالي به ولمانځي.
بیل شکه نن سبا کرکټ د افغانستان د ټولو لوب سر کې قرار لري ځکه چې ډیر زیات تعداد کې مینوال او خپل لوبغاړي لري. افغانستان اوس په څلور درش ولایتونو کې تقریبا کرکټ لوبې کیږي اکیډمیانې دي ګراؤنډونه دي همداسې ځوانان لوبې کوي او افغانستان کې موجوده وخت کې د کرکټ ته خلک ډیر زیات خوشحالیږي بریاته او هغه هم بیا دغسې یو هیواد چې هغه دغه کرکټ لوبه بنیادګرانو کې راځي. انګلستان دغه لوبه جوړه کړې ده او بیا د انګلستان نه نورو هیوادونو ته تللې ده او بیا د افغانستان غوندې یو ټیم چې ډېره کمه سابقه لري په کرکټ کې او بیا راځي انګلستان ته مسلسل دویم ځل باندې ماته ورکړي. الله دې وکړي چې اوس دغه ماتې ورکړي. نو د مال نظر زه خپله چې دومره خوشحالیږم نو انشاءالله د افغانستان ټول څلوېښت میلیونه ولس به دغه بری باندې ډېر زیات خوشحاله شي او الله پاک دې دا خوشحالي د افغانانو په نصیب کړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق را سره د ټلیفون په لیکه وصل وو. تاسو زموږ غلازادي رادیو نوري پاتې راپورونه هم را سره اوریدل شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د طالبانو حکومت لپی خو سره د مبارزې چمتووالی ملي اداره وای د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې درنو روختونو او سیلابونو لسکونه کسانو ته مرچوب لاړول ده. فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه اچوي دي چې د تیر ورځې سخت روختونو پکې د ځاني زیان ترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه هم اړولې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورختونو او سیلابونو شپږ دیرش کسان مړ کړي او سلویښت نورې ژوبل کړي. د طالبانو د حکومت لپیخو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دغه بارانونو او سیلابونو له امله د غراز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړې شوي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جان سایق په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپانډ خپور شوی ویلي،
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د طبي پیښو له امله بدبختانه تقریبا شپږ دېرش کسه هیوادوال شهیدان شوي، څلوېښت کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، دوه سوه څلوېښت کورونه په مکمله توګه او یو شپېته کورونه په قسمي توګه ویجاړ شوي دي، همدارنګ سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي ویلي چې د زیانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلي او ژر به له خلکو سره مرستې هم وشي. سایق دا هم ویلي چې د دغه سیلابونو او واورو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د بیرته پرانستلو هڅې روانې دي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې په وروستیو سیلابونو او ورښتونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو ګلۍ او سخت اورښت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فراه بیا تر ټولو ډېره ځپل شوي. چارواکو ویلي چې د دې ولایت په بکوا او پشترود ولسوالیو کې سختې ګلۍ او سیلابونو دوه ویشت کسان مړه کړي او څلور یې ژوبل کړي دي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ یو اوسېدونکي غلام الله ازادي راډیو ته وویل،
فراه ولایت د قلی کا پشتکو ولسوالۍ اړوند د ګجر آباد په بکوا ولسوالۍ کې بیلابیل ولسوالۍ کې ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او له بده مرغه ډېر شدید توپانونه و، جلۍ وه، باران و، باد و، چې موږ هم د هغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسېد او ټوله شپه بېګا بدون سرپناه ناست و، موږ کورونه ویجاړ شوي دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو له امله پکې پنځلس کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د پنځمې ناحیې یو اوسېدونکي محمد اغا چې د سیلاب له امله یې کور نړېدلی ازادي راډیو ته وویل،
ټوله سړکونه او کورونه خامک کورونه بعضې چپه کړل او خلکو ته د مالي د خوا ډېر تاوان ورسوي او بعضې خلک پشکې خوږ مرم سول. زموږ کور هم دغلته را چپه سو او خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی، خوش سوی، خو مالي تاوان ډېر تر ورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او اورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه شنبه د سختو واورو له امله د سالنګ لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړل شوه چې نن چهارشنبه ماسپښین د راپور تر لیکلو هم تړلې وه. د بامیان، دایکندي، بدخشان او تخار ولایتونو له ځینو سیمو هم د سختو واورو د ورېدو په پایله کې د ځینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی. تیر 2024 کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمېرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډېر یې ژوبل کړل. د غرات له 2000 ډېر کورونه یې هم ویجاړ کړل.
تاسو زموږ کا آزادي رادیو نه اوري، په سیلابونو او د افغانستان په وضعیت باندې تاسو راپور واورید. اوس هم په دغه برخه کې د افغانستان د کندهار ولایت یو اوسیدونکی د محمد کرم په نوم دی چې په وروستي سیلابونو کې د خپل کورنۍ څو تنه له لاسه ورکړي او په سر کې موږ ترې پوښتنه کړې ده چې دغه پیښه څنګه دوی ته دغه رامنځته شو، څنګه دوی خبر شول چې سیلابونه راځي. په دې اړه دغه مرکه واورئ.
پرون نوړ مورستاس کی طرف پیر څل د خونه را باندې ونړې دله از ما یو کښ یو مې مینا و یو مې لور و د سلور و غړ څه کو او یو مې زین د شپږ کار د درې سره پکې لاړ. نو خوشینه مې په شي کې و پاشم په شي کې دای غیب شي ما دې خوشینه د پاشم او د خوشینه لاس ما تو هغه خلا خپل خوشینه بوت دیل ته دوه ما وای لازم دلته مجرته وکړه او دلته دائم زرا غلا هم دلته زما زوی دی او زما لور ده زخپل مده ایب
تیر ورځ د پیخ څنګه پایل شو مخ کې د دینه چې سیل راسي مبارانونه وریدل تاسو په دې پویدی خبر وای کنه وای خبر چې سیل راځي
یا دا خدای چې څه پېژ سول چې د شپې باران شټ شروع سو دته د ازمر د خونې دیوال تر مسجد او مسجد میراب جوړوي کښنه مسجد مسجد میراب جوړوي د مسجد میراب چې وو د مسجد دا چې وو د ازمر دیوال وو دا لاندې لاندې کور چې زرخانی وی لوړ کور چې زما خونه و پر انو د زرخانی د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې و نو زل ور پروتم لاندې نور خلک پراته و بیا د شپې پر یو بجه باندې کور ولا زنګ راووالی وای راسه د زرخانه نړېدلې د اوبه خور سره وبس څه کومک سره وک بیا ز پر یو بجه ورلم دا غي سره کومک وکي وبه مې راوېستلې نو دا غي سره د مسجد سره وبه راوېستلې هغه په هغه شپه مې خپل کښنیانو وېستلې او ما زبلانم په کور کې تاسو لمن توکن بلې با هیڅ مشکل به پېښ نشي هغه چې مې سار اته بجې وچ راووتلم زموږ دیوال د باندې خاص درس کړیو زه خارې ته روانم د دوه مومنان هم سره ووتل زه چې بلته واپس کی دا دیوال ته چې موږ کتل چې درس یې کړی دی په ځکه چې موږ کاکه سول چې مال دا دیوال را مات نکي مات نشي دی خو نه خسته تر لاندې نشي نو زه سم د سټیبلته روان شوم چې غوښتلم چې دی راو باسم دا زما بل نور چې زما سره ووتل یو دام را سره ولاړ ته چې په خونی کې شک شې شول سرایت ومنه نو تل مخون ته شک شې شول هغه در رب بسم الله زرخانه ورډنې ده دې ګرځ در لاندې سوله مر چې په خونه لور پر زرخانه پر سر باندې خونه و هغه خونه مر باندې رب سره ونړېدل یو د زرخانه سره ونړېدی دې ته لاندې لاسول بیا زمر د خونی سره هغه سره باندې را ونړېدی نو ګډران د بلکان ګرد پر تو ازما یو کورونا مې یو ملرو یو مې زیو دا تری سره پکې ولاړ
که دغه لور د چې ټپی شول دا په څه شي ټپی شول چې شي په ول وې دا څنګه د دې ملاس څنګه ټپی شو
دا خو زه بلته چې کورته مې راوز غستلې د زما مشر دی او دغه لور چې مې زما سره یو ځای راوتل بلته چې ما وز غستلې غوښتل چې دی راو بسم په دا حال کې د زما لور ما سره روانه و په دې ته زما فکر نو د زما در شاو چې د زرخانه ونړې تل دا مر سره وولېدل اخو بس د زما سره و دې چې چې مو اورې د دامي چې راوېستل دا مې خلص خلاص ورکړ او مستل خلاص مو ورکړل ابل زی خوم د باندې وغه بچاو سره نور مومنان تکولا
تخپل څنګه تخپل وضعیت څنګه ده
زما بس دا یو پښه زه خو چې دا ورلاس ولما بس پکې ودرې تم دا یو پښه مې نیم ګارډر رایلاس ده په پښه باندې او پر دا ورځ مې بلوک رایلاس ده زه نور بيدارم بس دا پښه دا ورځ مې خوښ سول نور بيدارم بس په دا غال چې دا خوښ مون په دا غال کې مې جرجر دا شان جنې استکول د مؤمنان مې راشتل هغه بس مؤمنان خدای پاک نه پېښول خالي بس حکومت
مرسته سوی دی تاسو سره کوم مرسته سوی په کومه برخه کې سوی
کوم ځای رالی پرون یو ډېر سره غونډه مشترکه
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
متحده ایالاتو او اوکراین د یوې مسودې په شرایطو موافقه کړې ده چې له مخې به یې واشنگتن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مدني سرچینو ته لاسرسی ومومي. په دې اړه د راپور ته غوښتي
سونه وړاندې نادر ځمکني عناصر قانون او نورې طبي سرچینې په اوکران کې د روسي د جګړې د پاتراسولو په هڅو کې یوازې یو بل عمل اخره کړي خو اوس همدا توکي د اوکران د جګړې د پاتراسولو لپاره د خبرو اترو په مرکز کې دي. متحده ایالاتو او اوکران د یو تړون د مسودې په شرایطو موافقه کړې چې لمخې به واشنگتن د کیف د مملاتړ په بدل کې د اوکران طبي سرچینو ته لاسرسي عمومي. د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو خبری څنګه په وینا د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 15مه قوي نخې نخانی وی چې یو تړون پر چوکاټ اصلا شوې ده او د اوکرين ولسمشر باید د لاسلیک لپاره د دیونی په پای کې واشنگټن ته ولاړ شي. دا خبر روس لاغ خبر شي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پلان لري چې د دیونی پورستوي کې واشنگټن ته د یو تړون د لاسلیک لپاره سفر وکړي. د اوکرين ځینی دولتي سرچینو د نوم نه خوله په شرط ویلي چې د امریکا او اوکرين ترمنځ په دې تړون کې په د اوکرين مهم معدنونه او نور طبي سرچینې لکه تیل، ګاز او نور شامل وي. مخکې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د مدني موادو د تړون د پخوانی مسودې له لاسلیک کولو څخه انکار کړی وو او ویلي وو چې په مسوده کې د اوکران لپاره هیڅ ډول امنیتي تضمین نشته. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی وو چې دا لاروخانه نه ده چې آیا اوکران توانیدلی چې هغه امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي چې له متحده ایالاتو څخه یې غواړي، یا به یوازې د واشنګټن څخه ډیری پوځي مرستې ترلاسه کړي چې په بدل کې به یې امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد مدني سرچینو ته لاسرسی ولري. له موضوع وي بخبرو سرچینې ریوټرز ویل چې د کیف او واشنګټن ترمنځ اوکراین ته د نورو وسلو د مرستو لیږلو په اړه بحثونه هم لا روان دي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. کیف دا اعتراض هم کړی و چې واشنګټن غواړي 1500 میلیارد ډالر په ارزښت د اوکراین طبیعي شتمنۍ ته لاسرسی ومومي، خو له اوکراین سره د متحده ایالاتونو مرستې ډېرې کمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوکراین به د مدني موادو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي، وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې کیف ته د پوځي تجهیزاتو په ګډون 350 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به څومره وخت اوکراین ته پوځي وسلې ورکړي، وویل چې دا ممکن د یو څه وخت لپاره یا شاید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې موږ له روسیې سره موافقه وکړو. خو د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وړاندوینه وکړه چې په اوکراین کې جګړه چې اوس یې 3 کال ده ژر پای ته رسیدلی شي، خو هغه ونه ویل چې دا کار به څنګه کیږي. اوکراین په خپلو طبي زیرمو کې د هغو 3 دېرشو مادو څخه چې اروپایي ټولنې آیتي بللې 2 ویشتې لري. په دې زیرمو کې صنعتي او ساختماني توکي، قیمتي او غیر اوسپنیز فلزات او ځینې نادر ځمکني عناصر شامل دي. د اوکراین د ګرافایټو زیرمې هم د نړۍ د اکمالاتو 30% جوړوي. دغه مواد چې د برېښنايي موټرو، بیټریو او اټومي ریکټرونو په جوړولو کې مهم ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي چې د بودیجې لکمخت او د روان خوراکي نورین څخه تر ټولو زیات افغان میرمنې زوريږي. په دې اړه د راپور تفاک شي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي چې افغان میرمنې د اقتصادي ملاتړ د نشټوالي له امله د خوړو د روان بحران څخه تر ټولو زیات زوريږي. WVP پرون سه شنبه د فبرورۍ 25مه په یو ویډیو بیان کې چې په ایکسپانډ خبر شوې، له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک سیمه ایز مسول سمیر وان ملی په دې ویډیو بیان کې ویلي چې دوی باید ډاټ حاصل کړي چې نړیواله ټولنه افغانان نه هیروي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي چې په روان ژمي کې د 14 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 2 میلیونو د خوراکي مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت یو میرمن چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي او اوسمهال بیروزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
له کومه وخته چې زه بیکاره سوی یم، زموږ اقتصادي وضعیت ورسره ډیر خراب سوی دی. زه هغه څوک کوم چې د کورنۍ مسولیت می درلود، پلار می مر سوی او د ټولو کورنۍ مسولیتونه ما تر په غاړه دي. ان د مور او د ورونو خرج او خوراک زما په غاړه دی، خو اوس چې زما دی او زموږ اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي، نسم کولای چې د کورنۍ اړتیاوې پوره کړم.
د کابل یو اوسیدونکو فریبا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو یادونه وکړه.
د زمي په نیمای کې زموږ د ډبرو سکار خلاص شوی دی، اوس اوبه ګرمو او په یو بشکا کې اچو او بشکا تر کمپالې لاندې کوو ترڅو ماشومان مو ګرم سي. د وړو او غړې خو هیڅ پښتنه مکووي، کوړه اخلو اوریزی پات کیږي، کوریزی اخلو غړې او بوره پات کیږي. درې معلول ماشومان لرم چې پمپر میوه او که خوراک ترتیا لري، خو یو ته هم نسم رسیدای.
په دې حال کې د سرسلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې، ویلي دي چې په دې هیواد کې میلیونونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټې په تازه اعلامیه کې دا خبرې د سرسلیب د عمومي رئیس له قوله چې افغانستان ته سفر کړي او کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو واک تر رسیدو وروسته د زده کړو په ګډون د ښځو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو په کار د بندیز له امله په کلنی ډول افغانستان 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده او خلک لپاره اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په دوهمانی مایی که تهتان ده سنگ خپرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې وړاندې پامو کوي د دې ست لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یا یونیسف وایي چې دوی یو شریکان په افغانستان کې یو پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي او په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو لپاره ځانګړې شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنوي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکې د لوېدو له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 46 تنه تر ور شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکا نوي بندیزونه قندلی دي او همداراز د چمپیونز ټرافي اتلانو جام د لوبو په دوام کې افغانستان او انګلستان نن په پاکستان کې لوبې لري او چې تازه حال د دې لوبې په انګلستان ټیم د افغانستان ټیم په سر کې بیټنګ کړی دی او د انګلستان ټیم ته یې 326 رنز ټارګټ ورکړی دی او اوس مهال د افغانستان ټیم 309 منډې کړي وطن یې سوځېدلې دي او لوب هم په 48 اور کې روانه ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نو وخت راشي. نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي نه روزګار وي نه پیسې وي نه پرمختللې سيزونه تاسو موجود وي چې ته په نو وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلي ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. در منورتونکو د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی لرواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوې رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلی واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په دې ربیا دینجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. پس دا کړو او کاري بندیز دی له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي نه روزګار وي نه پیسې وي نه پرمختللې سيزونه تاسو موجود وي چې ته په نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت ستمه کېدای شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولای شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له اړخه ذهنن جوړ وی، کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سی د ذهن نه ګډ ورد دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅ کله نه وخت نسی راوړلی مینستا. یعنی د بیګا اخرم سبا ته ایران یم، بیدن دیم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک ما نه ولی د نوښت تمه وکړای شي. زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پی نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونو پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړي راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسترالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼه نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیانی وی کم مهارتونو ته ضرورت و هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې د کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وی که رسمي ژوند وی، څومره ژوند خسته کونکي چې همیشه یو کار په یو رقم؟
خوندوره پښتنه ده، کچیر موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولای، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیله لار ده، یو بیله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دوی کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو لی تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلو. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډیره ګرمه اوسي او نه ډیره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې ترڅنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحانو، نو ما به د خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زخه شم، او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کم او خیز ده کم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاری چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرام چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمينه برابر کړه، غواړی هم داسې څه وایي؟
دقیقا، بالکل.
که څوک وایي چې زه نسم کولای نوښت نسم کولای، دا خبر سمه ده او کدای هڅه نه کوي؟
اغلی فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما دا ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو، امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې لنوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني، نو تبن ځوان انرژي ورسره ووسی. په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسته راوړنی ولري، ډیر نوښتونه وکړي، تر څو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارت نوی او یو تنوع رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم، د اوداسل مانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځنی فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کوم کارونه ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی، او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي اغم تر سره شوی په خبرونه باندې او په زمين کې نوښتونه خپل رامنځته کیږي ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو انټرنیټ نه هم استفاده کوو خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه تجربه او ژوند پرمختل کیږي
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغه لکه څنګه مو چې مخکې په مارکه کې یاد کړل همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نس کولای چې او څه نوي کړی
شته ډیره دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کې راځي د لټي به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو ولایا ما سره امکانات نشته ده په یو لار یا په بل لار یا په یو بهانه په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست یو فعالیت ولري یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده
دقیقا واضح فرق ده مو کزان چیرته غوي سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته ده یو خو پورزنی ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زکوم او د دې ترڅنګ زموک فیسبوک پاڼه یا زموک خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ غتالمی لاس راوړنې یا د تجربه لنګانه کوي ډیر زیات فرقونه شته په هر برخه کې چې دا واضح دي او دا مونږ غوړ نه بولو چې بیا خپل ملګری ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندي کو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تاینه لري
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي سادات صاحب کوم غیات کو یو ځوان دی کچېری تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره استاد وګوره د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیس فعال دا سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي کله چې سیاسي وضعیت د دوی پزړه نه وي کله چې په ژوند کې نور غټ وړ جنجالونو سره دوی مخ کېږي فکر کوي چې نور هرڅه تمام دي نو نه وخت سن تنوسته هیڅ شي نهسته په ژوند کې د سي ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي
هغه ځوانانو ته زما پیغام داده چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي حالات یو طرف دي بل طرف دي دا هر څه په خپل ځای باندې خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي ځکه انسان تر خپل وس اګرام دا کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل د نه استفاده وکړي که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي حتمان هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدیو باسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي هم ز فلانکی سره سیال نه ما یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي زه وایم چې دا ناکام انسانان دي خصوصا ځوانانو ته دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پایل کې کوم امکانات چې پلاس کې لري کله ګمی په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګ لکارو کې ترسو یو غختل او له مهارتونو ډاک ژوند ولري
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
کور مو ودان له تاسو مننه چې موږ مو د مرکی وړ بولولو
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو نخوالو سره مخ دي خوای بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرې دلی شي
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په ژوندګي کې مختلف نوښتونه ولري مثلا کيو کار کې د بندګي الته کار کوي یو نوې طرحه جوړي پاغي کې zarar کوي نو ادا دې نه مایوسه کیږي د خپل پالیسی ری تغییر کی یعنی خپل نوښتونه ری تغییر کی مثلا یو ځوان کا کار کوي په یو ځای کې یو اداره کې کار کوي او دا ورته خسته کنه دا یا دا سر په زندگی کې سمون نخوري کول شي چې هغه تغیرات راولي خپل په زندگی کې
تاسو مثلا اول ځکهونکی وي بیا لغورسه پانتون سو مسلکی ژوند سه څومره د خوښیدل چې همیشه نوښت ولري
اول کله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون تر اغلو همیشه هدف میوم دا او ټاکلې و چې همیشه په ژوند کې نوښت نه وسی او ما چې کله شروع کړی دا په راستو چپلاس په پیژندل دی همیشه په نوښتو سره هم او نوښتونه خسرای خپل ځان خپل ایجادای نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې کوم پروګرامونه چې فرهنګي او د ولسونو دپاره محلي د خلکو دپاره داسې نوښتونه خپل ایجاد کول، او مونږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هر ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي. نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کوونکی. نو که کله ته تنه ژوند کې کار کوې، نو په څنګ کې یو بل نوښت چې هغه کې باید تفریح هم وسي، چې ته تفریح وکړې، سیاحتو کې، ښه ځایو کې، مناظرو کې وګرځي، طبیعي ژوند ته د خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغوی چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپل کولای شو چې مونږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا، هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغیرات راولي، یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان د عقل مثلا زه مثال وایم، چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنګ دغه اصلا هغه وایي سوارز نه لري، هغه رنګ دغه ستړوي. خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو د مسایده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، د خپل پر رفتار کې د عقل نه وخت راولي. یو سروې دی و کې د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي دي، څومره تر نږدې شي دي، کولای شي چې دوی په کې یو تغیرات راولي، خپل په زندگی کې یو نه وخت راولي. نو هغه هم کېدلی شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قربانې سوال شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې ځوانانو ته باید تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول دی ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګیزه دي نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. د څه یو کس ته باید تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې اول زینه کې وړل دي، متاسفانه هغه ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه پی زینه، بل اخر کوم ستاسو شي کوم هدف ټاکلې هغه ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نوښت زندگی مکوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سیم لري، همداسې دولسم پورې، بیا پانتون، بیا ماستری او دکتورا راځي، زندگی هم دغه سر نوښتونه هم دغه سي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مدرېږئ، کوم ځای نه مایوس کیږم خو بل بخش شروع کړئ. نو زما خواهش هم دا ده چې یعنی ژوندون د ادامه لري او اس وخت مو مایوس کیږئ، آخر هدف ته رسیږئ.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه را پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپل نوښتګر واوسي، کې خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېریږي، تجربه یې ډېریږي، انسان دې ته هڅیږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړم. نو دغه په خپل کله نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي، د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوې یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعاً انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راولي. ژوند باید یو نوښت ورته ونه اوسېږي، په ژوند کې بدلون حتمي ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپل د ژوند وای په یو حال نه، د ژوند د بدلېدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپله وغواړي چې په ژوند کې بدلون او ښه والی راشي. نو طبعاً تر څو چې یو انسان په خپله تصمیم ونه نیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونه کړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د ښه والی په لور ځي، انسان د بدلون په لور که وغواړي که ونه غواړي ځي. که موږ وغواړو که ونه غواړو، د عمر په موږ تېرېږي. څه رقم موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه خپل ژوند ته ورکړو، ژوند ښکلی کړو، خوشحالۍ ځان ته راپیدا کړو، خوشحالۍ ولمانځو، سوله ییز ژوند څنګه وکړو، هغه وخت موږ کولی شو چې پخپله په دې کې سهم ولرو.
بله، کراسو افغان نجونو ته اوس دوی له مکتب او له پوهنتونه پاتې دي، په کور ناستې دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلۍ له ډیزاین نه، له څه نه؟ یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادي اقل په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډېر سوي، ناجوړیانې ډېر سوي دي. او که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کوم په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو چې په ژوند کې یو مثبت اغېزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو د تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به بېرته پاکولې، موږ ته به په پنسل باندې لیکنه پېو کې چې بېرته یې پاکم، چې تاسو بیا بیا استفاده کوئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپل یو کوښښ، یو اڅوه د یو ښه ځوان لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي. د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو، چې هغه بېخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، طبعا تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې د الوځلو ترڅنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې؟
واقعا چې دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د په یوې کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه، که د بدلون پکې راولو، دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به وي، نه. موږ کولی شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کړو، بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو، هلته یې واچوو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي، څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. دغه عادي عادي شیان باندې موږ کولای شو څه په ژوند باندې، په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو. زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغېزه لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستی، بل کتاب نه یې راځي، یو کاس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کړو. نو دغه شان ټول په ژوند باندې اغېزه لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېزه لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا شته، که وغواړو له یوې زرې نه سړی استفاده کولی شي.
بله کورنۍ د کور انجنونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمينه برابر کی څومره مرسته وسره وکړي چې لکه مو شاینو نه تاسو په دې توانې د لسې ته نوښت راولې
نه نه د تاسو د خبرو په تایید سره باید وایم چې وو بالکل په دې کې کورنۍ اغیز لري ورور په خور باندې اغیز لري خور په ورور باندې اغیز لري په کور کې په ژوند کې چې انسان په دې پوهیږي کغه نوې ځوان وي لاته سره پورته چې زه په کور کې صلاحیت لرم یا په دې کور کې د ما خبر اوریدل کیږي یا د ما کوم کار څه کوم د نور توجه وړ یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو هغه هماغسې لویږي ځان له نظره نه ورځي سهم نه اخلي په کور کې او کله چې موږ ګورو چې هاته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي او وایي چې دغه پرده بدلوم یا وادي شی د کتابچه مې بدلوم دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم باید چې کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي یو کوچنی اشتباه هم وکړي میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي کله چې سړی پوسه چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کیږي نه هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي
دران دوستانو دا و دیدی اونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری پختون وطن گریوان دلے ونی پخپل وطن کی جنگ را پسر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم پخپل وطن کی جنگ را پسر دے
سر دے حلتا ہم زمرم دلتا ہم زمرم کوسامه دزړه پوي